مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته پکې خراغ لاستو يم. په خبرونه کې د یو څو رپورټونو ترڅنګ ستاسو د سیمې خبرونه لتاسي اورو. سندري هم در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان حکومت وایي سږ کال اقتصاد د تیرې څه د پاسه یوې لسیزې پرتله بې ساري وده کړې ده. د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو ویلي د عدالتونو لخوا یوازې د مسلم لیگ نون مشرانو په نښه کول جمهوریت تاواني کوي، او د شمالي کوریا کیم جونګ اون د هغه هیواد لومړی مشر شو چې تر لسیزو وروسته جنوبي کوریا ته ورغی. بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت ویلي د هیواد اقتصاد په روان مالی کال کې 15.8% وده کړې چې په تیرو 14 کلونو کې یې ساری نه لیدل کیږي. د پلان او پرمختیا وزیر حسن اقبال بیګا په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون له یو شمېر حکومتي چارواکو سره ګډې خبري غونډې ته د 2018 مالی کال اقتصادي سروې رپورټ وړاندې کړ، او ویل د انرژي په برخه کې د پانګونې له کبله صنعت او کرنې وده وکړه.
انرژي کې اندر ریکارډ انویسټمنت
دی. وايي موږ د انرژي په څنګه کې بي ساري پانګونه وکړه چې ورسره مو 12000 میگاواټ برښنا جوړ کړه. زه په خوشحالي وایم چې سږ کال زموږ اقتصاد 15.8% وده وکړه چې په تیرو 14 کلونو کې د ناخالصه ملي پیداوار تر ټولو لوی هدف دی چې موږ ترلاسه کړ. حسن اقبال تر نوی بجټ مخکې کلنۍ اقتصادي رپورټ پر داسې مهال وړاندې کړی چې د پیسو نړیوال صندوق IMF په وینا اسلام آباد د امریکایي ډالر پرتله د روپۍ ارزښت کم کړی دی. د پاکستان مالی کال د جون پر 13 پای ته رسي، او نن مازدیګر حکومت قومي اسمبلی ته د راتلونکي کال بجټ وړاندې کوي. د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو ویلي د عدالتونو له لورې یوازې د مسلم لیگ نون مشرانو پر ضد پریکړې کول د هیواد جمهوریت زیانمنوي. د جمعیت علماء اسلام، فی او امین نشنل ګوند او جماعت اسلامي مخکښانو تیر ماښام له مشال راډیو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نون د یو مشر او بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د نااهلۍ په اړه د اسلام آباد های کورټ پرونی پریکړې ته په اشاره وویل. عدالتونو ته پکار دی چې د ټولو سیاستوالانو او غیر سیاسي شخصیاتو د درغلیو پر ضد اقدام وکړي. د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وویل یوازې د مسلم لیگ نون له مشرانو او غړو څخه حساب غوښتل سم کار نه دی.
د انصاف تکلیف پوره کول دا لازم دی. دا لازمه ده چې د ولس په مخ کې هغه کسان راشي چې د چا لاس پاک او صاف دي، یعنی صرف دا نه چې د مسلم لیگ کسان دی نهله کېږي او نور جماعتونه دې وژغورل شي، بلکې هر جماعت خپل ران پیش کړي.
د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي میا ثاقب نثار په بیا بیا ویلي چې اقدامات یوازې د واکمن ګوند د مشرانو ضد نه دي، بلکې د ټولو احتساب کوي. خواجه آصف وایي د اسلام آباد های کورټ ته فیصلې ضد سپریم کورټ ته ځي. پښتون تحفظ غورځنګ وایي په لاهور کې لسګونه غړي او پلویان نیول شوي دي. د غورځنګ دوو غړو پرون مازدیګر وویل دوی په کراچۍ کې د خپلو پلویانو د نیولو ضد احتجاج کاوه چې پولیسو لسګونه زده کوونکي ونیول. مجاهد وزیر وایي د غورځنګ شاوخوا 13 غړي نیول شوي. د پنجاب د لوړو زده کړو وزیر سید علي رضا علي ګیلاني پرون ماښام مشال راډیو ته تایید کړ چې د غورځنګ غړي نیول شوي ځکه چې هغوی د پاکستان ضد بیانونه ورکوي. دا خو ادارو نیولی، زه په دې اړه څه نشم ویلی چې ولې نیولی، خو چې کومې خبرې دوی کوي دا لږې خطرناکې دي او باید ونه شي. زه به په دې حواله دا ووایم چې ما ته د زده کوونکو یو شمېر ویډیویي بیانونه رالیږل شوي، او زه وایم چې زده کوونکو ته دغه بیانونه نه دي ورکول پکار. هلته د غورځنګ مشر منظور پښتین د چهارشنبه پر ورځ په کراچۍ کې د خپلو پلویانو د نیولو پر ضد پرون په پاکستان کې د احتجاجونو اعلان کړی و. په سوات کې د پښتون تحفظ تحریک مخکښان وایي د اپریل پر 9 تر جلسې مخکې ځورول کیږي. د سوات ناظم وایي په کابل کې تحریک ته د جلسې اجازه ورکړې ده. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ناټو غړو او ملګرو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په برسلز کې د افغانستان د جوړجاړي او سولې پر بهیر خبرې کوي. پرون د ناټو مشر ین ستولتنبرګ په برسلز کې خبریالانو ته ویل د سولې لپاره د شرایطو تر برابرېدو پورې د افغان ملي ځواکونو ملاتړ، روزنې او تمویل ته دوام ورکوي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران پر داسې مهال د افغان سولې په اړه خبرې کوي چې دوه ورځې مخکې طالبانو د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو پیل اعلان کړ، خو په ناټو کې د امریکا سفیر کې بیلی هچسن
پرون مشال راډیو ته ویل دا عملیات د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا طالبانو ته د سولې د وړاندیز د ردولو په معنا نه بلکې د هغوی د وارخطایۍ ښکارندوی کوي. د ننګرهار خبریالانو په کندهار کې د کابل نیوز د خبریال عبدالمنان ارغند د وژنې غندنه کړې. دوی پرون مازیګر په جلال آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د افغانستان په جګړه کې پر ښکېلو ټولو خواوو غږ وکړ چې د خبریالانو خوندیتوب باوري کړي. دوی ویل خبریالان بې طرفه وي او خپله دنده ترسره کوي، نو ځکه باید ورباندې بریدونه ونه شي او ونه ځورول شي. منان ارغند د چهارشنبې پر ورځ په کندهار کې په وسلواله حمله کې ووژل شو. او د شمالي کوریا کیم جونګ اون نن د جنوبي کوریا خاورې ته په اوښتو تاریخ جوړ کړ او په دې توګه د خپل هیواد لومړی مشر شو چې په 1953 زیږدیز کال کې د دواړو کوریاګانو تر جګړې وروسته هلته ورغی. کیم نن سهار وختي د دواړو هیوادونو ترمنځ له پولې واوښت او د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جای این سره یې ولیدل. دواړه مشران له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو او سوله ییزو اړیکو جوړولو پر موضوعاتو خبرې کوي. کیم چې له پولې واوښت نو له مون سره یې روغبړ وکړ. مون ورته وویل ورسره په لیدو خوشاله دی. دواړه مشران بیا د لنډ وخت لپاره له پولې واوښتل او د شمالي کوریا خاورې ته داخل شول او وروسته بیا په یوه وړوکي ګډ کلي کې د سولې کور په نوم ودانۍ ته ورغلل چې هلته خبرې وکړي. دا غونډه پر داسې وخت کېږي چې پرون د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ په برسلز کې خبري غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړی چې نړیواله ټولنه دې د شمالي کوریا په اقداماتو کې تر څرګندو بدلونونو پورې ورباندې بندیزونو ته دوام ورکړي او پر پیانګیانګ د فشار نه کموي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه ویشت کیلو هرتز اورئ. د پاکستان حکومت وایي روان مالی کال هیواد د بیساری اقتصادي وده کړي.
13 سال میں پاکستان کی ہائیسٹ جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے وہ ہم نے اچیو کیا ہے.
د پاکستان بیلابیلو گندونو د مسلم لیگ نون د یو مشر او بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرناهلی اندېښنې ښودلې او نوموړی اسلام آباد هائی کورټ پرون د پارلیمان څوکۍ ته نه اهله کړ. یوې ګډې پلټنیزې ډلې ویلي پخوانی پولیس افسر راو انوار د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود په وژنه کې ککړ دی. په لاهور کې د پښتون تحفظ غورځنګ لسګونه غړي نیول شوي. په سوات کې غړي وایي په جلسه کې ورته خنډونه درول کیږي.
دی ورته پاکستان زنده باد موومنت وایي اویلې بیا په 28 تاریخ باندې اجازه ورکړې ده.
د امریکا سینیټ مایک پامپیو د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه منظور کړی. ورسره به تاسو ته خپل سیمو تازه مهم او لوی خبرونه راکړي. سندرې هم در خبرولو مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان حکومت ویلي پر روان مالی کال کې د هیواد اقتصاد 15.8% وده کړې چې په 13 د پاسه یوه لسیزه کې ساری نه لیدل کیږي. تیر ماخوستن د هیواد د اقتصادي سروې د وړاندې کولو پر وخت د پلان او پرمختیا وزیر حسن اقبال خبري غونډې ته ویل که په تیر یو کال کې په هیواد کې سیاسي ثبات وای نو د اقتصادي ودې کچ به تر دې هم لوړ و. د پنځشنبه پر ماخوستن د پلان او پرمختیا وزیر حسن اقبال او د وزیر اعظم د مالی چارو سرکار مفتاح اسماعیل سره د مسلم لیگ نون له نورو حکومتي چارواکو خبري غونډې ته وویل. په 2018 زیږیز مالی کال کې حکومت د انرژي او انفراستراکچر په برخو کې پانګونې ته دوام ورکړ چې ورسره د برښنا یا بجلی پارچاو یا لوډ شیډنګ کم شو. اقبال ویل د حکومتي اقداماتو له کبله د هیواد اقتصاد پر روان مالی کال کې 15.8% وده کړې ده.
انرژي کې اندر ریکارډ انویسټمنټ اور تقریبا 11000 میگا واٹ ایڈ کیا گیا.
د وای موږ د انرژي په څنګه کې به ساره پنګونه وکړه چې ورسره مو 11000 میگا واټ برښنا جوړ کړه. سخت دریځې ته مو ماته ورکړه. د هیواد اقتصاد مړ و خو چې موږ د انرژي جوړول پیل کړل نو د صنعت او کرنې څانګو هم وده پیل کړه. زه په خوشحالۍ وایم چې سږ کال زموږ اقتصاد 15.8% وده وکړه چې په تیرو 14 کلونو کې د ناخالصه ملي پیداوار تر ټولو لوی هدف دی چې موږ ترلاسه کړ. تیر کال زموږ اقتصادي وده 15.4% وه. احسان اقبال د سپریم کورټ لخوا د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ د هغه د دندې پرېښودو او نوي حکومت جوړېدو ته په اشاره ویل که په هیواد کې اقتصادي ثبات وای نو اقتصاد به نور هم پراخه شوی و. حسن اقبال د هیواد د اقتصادي سروې رپورت پر داسې وخت وړاندې کړ چې د پیسو نړیوال صندوق IMF پر هغه هیواد ټینګار کوي چې د خراب مالی او اقتصادي حالت له کبله د روپۍ ارزښت کم کړي. اسلام آباد په تیرو څو میاشتو کې د امریکایي ډالر په مقابله کې څو ځلې د روپۍ ارزښت کم کړی دی. په فبروري کې یوې نړیوالې ادارې پریکړه وکړه چې په جون کې به پاکستان د ترهګرو ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار په خړ لیست کې شامل کړي چې د پوهانو په وینا د هغه هیواد پر اقتصاد منفي اغیز کولای شي. د پاکستان حکومت هر کال د نوي بجټ تر وړاندې کولو مخکې اقتصادي سروې رپورت وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړې
پلسنی مو بجو
تان دهلی
په یوونی مو بجا
جمهوریت
په پاوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولی
په درینی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
په پاکستان کې یو عدالت د مسلم لیگ نون یو مشر او د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د پارلمان څوکۍ ته نااهله کړی. د اسلام آباد های کورټ دا پریکړه پرون وکړه. آصف ویلي د عدالت دا فیصله په سپریم کورټ کې چیلنجوي. تفصیل احمد شاه اعظمی را کوي.
په اسلام آباد کې د زیارت په ماپښین د اسلام آباد های کورټ د جسټیس اطهر مین الله په مشرۍ کې درې کسیز جرګګۍ د بهرنیو چارو د وفاقي وزیر خواجه محمد آصف پر ضد د نااهلۍ د مقدمې فیصله واوروله او نوموړی د آئین د 2-1 د فیلاندې د ټول عمر لپاره نااهل وګرځاوه. د پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ عثمان ډار د 2018 کال د اگست پر 18 نیټه د خواجه آصف پر ضد د آئین د آرټیکل 2-3 او 3-4 لاندې په عدالت کې درخواست جمع کړی وو او دریځ خپل کړی وو چې نوموړی د متحده عرب اماراتو اقامه او په بهر هیوادونو کې بانکي حسابونه لري خو له ولسه یې پټ کړی دی، له کوم وروسته چې هغه امین او صادق نه پاتې کیږي. له فیصلې وروسته د پاکستان تحریک انصاف یو مشر غړي فواد چودري له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا د ټول ولس په ګټه ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون غړي د درغلیو پر اساس له خپلې چوکۍ لري کړل سو.
دا د آرټیکل 2-1 لاند راغلی دا، او څنګه چې تاسو ته معلومه ده د دې مقصد دا دی چې دا به د تل لپاره نه اهلوي. چې اقامه بهر لري نو دا د یو مقصد لپاره وي چې هلته بینک اکاؤنټونه خلاص کړي او بینک اکاؤنټونه د دې لپاره خلاصوي چې له دې ځایه پیسې یوسي او هلته یې پکې جمع کړي.
مشال ریډیو چې په پېښور کې د های کورټ بار کونسل له جنرال سیکرټر او د سیاسي چارو له شنونکي یوسف علي څخه وپوښتل، نو هغه وویل چې په اقامه لرلو یو کس نه نیول کیږي، خو دوی د هر څه په خپلو اساسو کې نه دي څرګند کړي، نو ځکه عدالت خواجه آصف نااهل وګرځاوه. د نوموړي په خبره د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د نااهلي وروسته د خواجه آصف نااهلي دا ښیي چې د دې ګوند پر ضد تر یو خاص سوچ لاندې کاروایی روانه ده، کنه د پارلمان هر دویم غړی په درغلي کې ککړ دي. بل پلو د مقدمې پر وخت خواجه آصف وکیل دا ټول تورونه بې بنیاده وګرځول او په خپل دلیلونو کې وویل چې د موکل خپل ټول اساسي ښکارا کړی دی. د دې ترڅنګ خواجه آصف په یو بیان کې ویلي چې دوی به د خپل ګوند له مشرانو او وکیلانو سره له سلا وروسته دا فیصله په سپریم کورټ کې چیلنجوي.
د احمد شاه اعظمی رپورټ کې مو واورېدل چې د اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ نون یو مشر او د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ته پارلمان څوکۍ ته نااهله کړ. د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه وایي یوازې د مسلم لیگ نون د غړو پر ضد عدالتي پریکړې او هغوی نااهله کول په هیواد کې د جمهوریت لپاره تاواني دي. دوی تیر ماښام له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل په درغلیو کې د ککړو ټولو کسانو ضد باید یو ډول کارروایي وشي. اسرارالم مومند معلومات راکوي.
د پاکستان سیاسي ګوندونه د اسلام آباد های کورټ لخوا د حکمران ګوند او مسلم لیگ نون د غړي او د بهرنیو چارو وفاقي وزیر خواجه آصف په نااهله ګرځولو جلا جلا نظرونه لري. د وامي نشل ګوند یو مشر افراسیاب پټک وای پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف چې د پاکستان آئین یې مات کړی آزاد ګرځي، خو د سیاستوالو خلاف مقدمه ترسره کیږي.
قانون کې چې هر څه خبرې وي خو سیاست کې خدا سي ښکاری چې عدلی په دې هغه ګوند پسې هغه پارټي پسې راغسته ده چې پاکستان کې چې کوم اسټابلیشمنت دی چې هغه مخالف یا د هغه مخالف ګڼل کیږي نو په هغه پسې راغستې ده. او بل طرف ته بیا یعنی جنرل مشرف خلاف ډېره سنګینه مقدمه ده، د غزارۍ مقدمه ده، د آئین د ماتولو مقدمه ده. هغه ته غږ نه کوي، هغه نه راوستی شي، نه هغه خلاف مقدمه کولی شي.
یادوي چې د پاکستان چیف جسټس او پوز په وار وار ویلي چې دوی په دې هیواد کې جمهوریت غواړي او د هیڅ یو سیاسي ګوند خلاف نه دي. همدارنګه د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم بیا وایي چې څوک هم په درغلیو کې ککړ وي نو هغه د ولس د استازیتوب کولو حق نه لري. خو نوموړی وایي باید چې دوی په ګډون له هر چا سره احتساب وشي.
د انصاف ته کړي پوره کول دا لازم دی، او د هغې نه پس که په چا باندې ثابته شوه چې هغه د قانون مطابق اهل نه دی، نو دا لازمه ده چې د ولس په مخ کې هغه کسان راشي چې د چا لاس پاک او صاف دي او هغوی د دې اهل دي چې هغوی عوامي نمایندګي وکړي. یعنی صرف دا نه چې د مسلم لیگ کسان دې نه اهله کېږي او نور جماعتونه دې وژغورل شي، بلکې هر جماعت دې خپل رهن پیش کړي.
خو د جمعیت العلماء اسلام او فضل الرحمن ډلې یو غړی انودین شاکر بیا تور لګوي چې د نوشریف او وروستو د خواجه آصف نا اهله ګرځول د مسلم لیگ نون خلاف یو سازش دی.
مونږ دا وایو چې د سیاستدانانو سره داسې معامله کول او دا انتقامي عمل ښکاري، او دا د ملک د مستقبل لپاره هم ښه نه دی. او داسې کارونه چې دي د خلکو سره انتقامي عمل چې کله هم شوی نو زمونږ د ملک وخت کې ټوکړه شوی دی. دارنګې په ملک کې سیاسي افراتفری چې دی هغه سیاسي بحران جوړ شي، دا کار د ملک لپاره ښه نه دی.
یادې وی چې په اسلام آباد کې د زیارت په مسبخین د اسلام آباد های کورټ درې کسیزه جرګه گئی د بنو چارو وفاقي وزیر خواجه آصف په یو مقدمه کې د آئین تر آرټیکل 28 یو اف لاندې د ټول عمر لپاره نا اهله وګرځاوه. دغه شکل مخې که یو کس خپل شتمنی ونه خایي نو صادق او امین نشي پاتې کېدلې. خو خواجه آصف په یو بیان کې ویلي چې دی به د خپلې پارټۍ له مشرانو او وکیلانو سره تر سلا وروسته دا پریکړه په سپریم کورټ کې ننګوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2013، 15315 او 15155.
د سند صوبې حکومت وایي د وزیرستاني ځوان نقیب مسید د وژنې په اړه تحقیقاتي رپورت ښیي چې پکې د پولیسو پخوانی افسر راوانوار ککړ دی. ګډې پلټنیزې ډلې پرون ویل داسې ښکاري چې راوانوار نقیب مسید بېګناه وژلی وي. د قانوني چارو پوهان وایي اوس به عدالتي کاروایی پیلېږي او بیا به د شهادتونو په ذریعه پریکړه کېږي. اسرار بومند یو ځل بیا
د سپریم کورټ لخوا جوړ کړل شوی 15 کسیزه غړې تحقیقاتي ډلې وزیرستاني ځوانو نقیب مسید بیګنا او د ملیر پولیسو پخوانی چارواکی راو انوار یې د قتل ذمہوار ګرځولې. د غړې تحقیقاتي ډلې رپورټ د نقیب مسید وجنه یو ترهګریز فعل ګرځولې. د سند حکومت د بشري حقوقو وزیر ریحانا لغاری وایي ل رپورټ داسې ښکاري چې په دغه پیغه کې راو انوار ککړ دی، خو د نوموړي په اړه پریکړه کول اوس د عدالت کار دی.
رپورٹ تو سامنے آ چکی ہے.
نموڑے وائی رپورٹ مخی ترا غلے ولدی دا سی معلومی گی چی حاغ پا دغی کی ککڑ دے. خو یو خبر از واضح کرم که چیری عدالت راو انوار پا دے کی ککڑ وگر زوی نو سن حکومت با دا راو انوار ملاتر نکوی و نئی مخی کڑے.
تو دیکھیں نا سن گورنمنٹ کبھی بھی ان کی سپورٹ نہیں کرے گی، نہ کیے کبھی.
نکی مسید 2013 کال دا جنوری پر دریم انیٹا پا کراچے کی تختول شوی و پر دیالسم یہ مڑے و مندل شو. راو انوار تر هغه وروسته ویل چې نقیب مسید یې زکه وجلې چې له وسلوالو طالبانو سره یې اړیکې درلودې. خو وروسته پلټنو په ډاګه کړه چې نقیب مسید بې ګناه وو. د نقیب الله مسعود په وجنه کې تورن پولیس افسر راو انوار د مارچ په 28 سپریم کورټ ته له حاضرېدو وروسته ونیول شو. همداراز عدالت د نقیب مسید د وجنې په اړه د سند پولیسو د مرستیال مشر آفتاب پټان په مشرۍ یوه بله تحقیقاتي کمیټه هم جوړه کړه. خو دې کمیټې هم پرون په خپل رپورټ کې ویل چې راو انوار د نقیب مسید د وجنې ذمہوار دی او نقیب مسید بې ګناه دی. په پیښور کې د قانوني چارو پو فضل خان وایي که څه هم له دې سره بعد نقیب مسید د خپلوانو کیس پیاوړی شي، خو دا یو ابتدایي رپورټ دی او لا هم ډېر څه پاتې دي.
نو اوس په دا باقاعده د دې کوم عدالتي کاروي وي هغه به شروع کیږي. باقاعده چې کوم عدالت ته د کیس لیګلې کیږي د چالان به کمپلیټ کیږي کوم انډیا به انویسټیګیشن پوره کله چې کمپلیټ شي هغه به راشي بیا به هغې کې شهادتونه او نور کوم د عدالت کوم پروسیجر وي ټول به فالو کیږي هغې نه پس په عدالت په دغه نتیجه رسي چې دې له سزا ورکو او سونه سزا ورکو او کوم هدف پورې د چا چا دی کې ملوثتیا ده.
پاکستاني رسنۍ وایي چې پرون د هغو دوو کسانو د رپورټ هم یادونه وشوه چې په کراچۍ کې له نقیب مسجد سره یو ځای وژل شوي وو. رسنۍ وایي دغه دوه کسان چې محمد صابر او محمد اسحاق نومیږي له بهاولپوره تښتول شوي وو.
نصر العالم مومند رپورټ موارد په پنجاب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي پولیسو لسګونه زده کوونکي هغه مهال نیولي چې پرون یې په سند کې د غورځنګ د پلویانو د نیونو ضد احتجاج کاوه. دوی تیر ماښام مشال راډیو ته ویل هیڅ پته ورته نه لګي چې ټول څومره کسان نیول شوي خو ځینې نور وایي شمیر یې شاوخوا دېرش دی. د پنجاب د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علي ګیلانی د غورځنګ د غړو او پلویانو گرفتارۍ تاییدوي او زیاتوي هغوی باید د پاکستان ضد خبرې ونه کړي. اسرارالم مومند معلومات راکوي.
په پنجاب کې د پښتونخوا ژغورنې غورځنګ د پوهنتونونو غړي وایي چې په لاهور ښار کې پرون د دوی لسګونه ملګري هغه مهال ونیول شول چې د خپل مشر منظور پښتین په لارښوونه یې په سند کې د غورځنګ نیول شوو پلویانو د خلاصولو لپاره احتجاج کولو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر مجاهد وزیر مشال اډو ته وویل
هلته چې زموږ چې کومه منظور پښتین په کال باندې نن په ټول ملک کې احتجاج پټ کېدلو د کراچۍ گرفتاریانو خلاف زموږ هلته احتجاج دلاړو زموږ د اکثر یو نوشتیانو شاوخوا دېرش ملګري یعنی په درجنونو ملګري هلته نه گرفتار کړلو او هغه مختلف قانون ته یوړله او اوس هم هلته ډېر زیات تعداد سره پولیس ولاړ دی بریک ډاون یې شروع کړی خلکو گرفتاریانې شروع دي. زموږ حکومت هم دا اپیل کوو چې یاره دا کسان را خوشې کړي او چې تاسو یو ځل یو سایډ
همداراز په لاهور کې د پښتونخوا ژغورنې غورځنګ یو بل غړی مزمل خان بیا وایي چې هلکان ټول نیسي نو اوس به کېدی شي جنکۍ خپل احتجاج پیل کړي.
نو اوس موږ نیکسټ چې کوم عمل دی خو به موږ به ګرده گرفتاریانې ورکو یوه دا لاره ده. دویمه لاره دغه ده چې موږ خاموش کړو دلته چې کوم د انجونې دي که د لفټ والای که هر څوک په هغو باندې به پروټیسټ موږ راباسو. در اوسه پورې زموږ هلکان گرفتاریان لا سټارټ دي. ځینې کسان پوښتنه کوي چې دا مثلا څو تعداد دي. تعداد یو شی نه معلومیږي. د اف سی کالج د جی سی د پنجاب یونیورسټي د یو ایم ټی بیا د لفټ جلا کسان دا ټول نیولې دي. تعداد نه معلومیږي بیا دي مختلف ځایو ل رسول.
بل خو د پنجاب حکومت د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علي ګیلانی له مشال له سره په خبرو کې دغه خبرې په خلې وکړ چې زده کوونکي نیول شوي خو نو موړې وایي هیڅ چاته د پاکستان خلاف د بیانونو ورکولو اجازه نشته.
یہ تو اداروں نے پکڑے ہیں, کس بنیاد پہ پکڑے ہیں اس کے بارے میں تو میں آپ کو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکوں گا.
دا خو ادارو نیولی زه په دې اړه څه نشم ویلی چې ولې نیولی خو چې کومې خبرې دوی کوي دا لږې خطرناکې دي او باید ونه شي. ته چې د کومو دیرشو کسانو نیولو خبره کوې نو د دې شمیرو په اړه ماته معلومات نشته خو د زده کوونکو چارې ما سره اړه لري او زه به په دې حواله دا ووایم چې ماته د زده کوونکو یو شمیر ویډیویي بیانونه رالیږل شوي او زه وایم چې زده کوونکو ته دغه بیانونه نه دي ورکول پکار ځکه چې د پاکستان خلاف څوک هم خبره کوي نو هغه به غلط تصور کیږي.
که هم د پنجاب حکومت د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علي ګیلانی له مشال له سره په خبرو کې ویل چې د پښتونخوا ژغورنې غورځنګ غړو خبرې د پاکستان خلاف دي. خو د نهې پر ورځ د پېښور کور کمانډر لفټنن جنرل نذیر احمد بټ خبریالانو ته وویل چې د پښتونخوا ژغورنې غورځنګ غوښتنې جایزې دي او له دوی سره به خبرې پیلوي. د پښتونخوا ژغورنې غورځنګ مشران اهم وایي چې د دوی غوښتنې د پاکستان په آئین کې دننه دي او هغه دا دي چې په فاټا کې دي پر امنیتي پوستو خلک نه زورول کیږي ورکړل شوي کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړل شي د نقیب مسجد په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار ته دي سزا ورکړل شي فاټا دي له ماینونو پاک کړل شي او د ماورای عدالت وجنو د تحقیقاتو لپاره دي عدالتي کمیشن جوړ کړل شي.
هلته په سوات کې د پښتون تحفظ غورځنګ غړي او پلویان تور پورې کوي چې امنیتي ادارې یې ملګرو ته دړکې ورکوي او ورته وایي چې د اپریل پر 9 د سوات په جلسه کې ګډون ونه کړي. شاهین بونیری تفصیل راکوي.
د خیبر پښتونخوا په سوات کې د پښتون تحفظ مومنټ مشران وایي چې په 9 نیټه یې دغلته د ولسي غونډې لپاره تیاری نیولی دي خو د امنیتي ادارو لخوا د دړکو او زور زیاتي ښکار شوي دي. د تحریک یو مخکخ اقبال خان ایڈوکیټ نن مشال لیډو تو ویل د پوزي چارواکو او ضلعي انتظامی لخوا دکاندارانو ته ویل شوی چې د جلسې لپاره دوی لا کرسي او خیمه ورنکي او د پریس مالکانو ته ویل شوی چې مطبوعات خبره نکي.
ڈی سی صاحب بھی تاسو په کابل کې جلسه وکړي موږ وته بیا هم د قانون لاندې موږ زستا اختیار ده په کابل کې وکړو خو هغه دې بیا ولګي دو کم چې دی وته پاکستان زنده باد موومېنټ وای اویلی بیا په 28 تاریخ باندې جات ور کړی ده په 28 تاریخ هغه په هغه ګراسي ګراوند کې دغه کوي اوس چې موږ پمپلیټ چپکو نو هغه ډېر په پټه باندې چپکو لکه موږ پریس والا پمپلیټ قدر نه چپ کوي دې پټول ورزیدلی جمعتونو باندې ګرځي په جمعتونو کې اعلانونه باقاعده کوي چې تاسو به جلسې له نه ځای که کم سړی جلسې له لاړو نو موږ په طالبانو کې شامل کړو. دی په 28 تاریخ باندې په کابل ګراوند کې د کار ریس یو پروګرام جوړ کړی دی په دغه کار ریس کې موږ ته د کابل ګراوند مکمل تور روان کړي.
د تحریک یو بل غړی او لیکوال فضل مولا وایي چې په سوات کې د پوځي عملیاتو نو وروستو هیله کېده چې اوس به خلک په امن سره ژوند تیر کړي خو رښتیا دا دي چې تیر لس کلونه یې د ډیرو بندیزونو د لاندې تیر کړي دي.
لس کاله وشو او خلک لکه داسې ژوند تیری چې دی په یو قیدخانه کې زمونږ ډېر خواهش داری چې دلته خلک لږ په آزاد فضا کې سا واخلي دلته خلک لږ ژوند وکړي دلته خلکو ته دا یو احساس وشي چې مونږ آزاد یو مونږ خبره کولی شو مونږ په خپله رضا ګرځېدی شو مونږ باندې لکه د ټوپک هغه دړکه نشته ځکه چې دلته کې که پولیس مومنټ وي نو په ګاډي کې به شاته ټوپکې خلکو نیولي خلکو طرف ته که په چیک پوسټونو تېرېږي دغه ټوپکې به دغې نو چې امن د ټوپک سره شو نو هغې ته خو امن نشي ویلی.
په دغه اړه مو په سوات کې د پوځ د عامه اړیکو د ادارې او ضلع د ډیپټي کمشنر شاهد محمود سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. د سوات ضلع ناظم محمد علی شاه بیا وایي چې پښتون تحفظ مومنټ ته په کابل کې د جلسې اجازه ورکړې ده او د آئینی حقونو غوښتل د هر چا بنیادی حق دی. نوموړی وایي
زما په علم کې دا خبره نه ده چې هغه وخت کې یا دوی ته اجازه نه ملو شي که تاسو یادی د دې نه مخکې موږ نواز شریف سره وستو نو موږ هم د وجوهاتو په بنیاد باندې کابل ګراوند کې ښودو هغه کې مین خبره د ټریفک د جیم کېدو ده او چې کله د ډېر لوی پیمانې جلسې نو هغه کوشش کوو چې د دې سیټي نه بهارې سیم ریزن دا ده چې زموږ د اوریجنل ګراوند دی ګراسي ګراوند چېرته کې به جلسې کېدی په هغه کې موږ د بیوټیفیکیشن پروجیکټ لاندې هغه کې چمنونه او کنسټرکشن روان دی خو د هغې لاندې بل ګراوند دی چې هغې ته سټیډیم وایي د بهار سټیډیم چې که څوک غواړي نو ځلي انتظامیه غولو اجازه ورکوي.
د یادونې وړ ده چې په سوات کې د کال 2008 نه د کال 2012 پورې په بیلابیلو نمونو پوځي عملیات ترسره شوي دي چې په نتیجه کې ځایي خلکو ته ډېر ځاني او مالی تاوانونه رسیدلي دي او د سیمې ګڼ شمېر خلک تر اوسه بېدرکه دي. بلخوا فوز ادا کوي چې سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې ده.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پاکستان وایي له امریکا سره یې پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې روانې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزې خبرې غونډې ته ویل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی الیس ویلز د پاکستان ته په څو سفرونو کې پر سیمه ییز امنیت، دوه اړخیزه اړیکو او نورو چارو خبرې کړې دي. خو کارپوهان د اسلام آباد او واشنگټن اړیکو ته څنګه ګوري؟ ملیحا میرزاده یې ځواب راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له امریکا سره د افغانستان او سیمې د حالاتو په ګډون په پاکستاني او ډیپلوماټانو په لګول شو بندیزونو او نورو مهمو چارو باندې خبرې اترې روانې دي. دا خبره د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د خارجه دفتر اونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. نوموړي وویل د جنوبي او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي الیس ویل سره په بیلابیلو موضوعګانو خبرې وشوې.
مسلسل کانټیکټس اور انگیجمنٹ امریکا کے ساتھ ہماری جاری ہے.
لا امریکا سره چې پر لپسیز مشکومی رابطې او خبرې اترې روان دي. نو پاکستان ته د الیس ویلز دورې د دغه لړۍ یو کړی ده. په دغه سفرونو کې پر مختلفو چارو چې له یو بل سره تعلق لري تفصیلي خبرې اترې وسوي، لکه په پاکستان کې میشت افغان کډوال، د نشي توکو قاچاق او د پولي لبلې غاړې څخه چیز مش پر خاوره حمله کیږي. د دې ترڅنګ هغوی هم خپل اندیشنې شریکې کړې. پر دې سربېره د کرنل جوزف موضوع او د مېل لمړي نیټه څخه چې په امریکا کې د پاکستاني ډیپلوماټانو پر تاګ راتګ کوم بندیزونه لګیږي، په دغه لړ کې هم خبرې ورسره وسوي. موږ به په راتلونکي کې هم د خبرو اترو لړۍ جاري ساتو او هیله مند یو چې ښه پرمختګ به پکې وسی.
د الیس ویلز روسته دوره روانه میاش کې د پاکستان دویم سفر وو. کارپو اجاز خټک وای تر دې مخکې هم وخت په وخت د دواړو هیوادونو چارواکو پر لپسې د یو بل د ملک دورې کړي دي، خو څه نتیجې یې مخې ته نه دي راغلي. نوموړي د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د کړکیچ په اړه وایي. واشنگټن د مئی له لومړۍ نیټې څخه په امریکا کې د پاکستاني او ډیپلوماټانو نقل او حرکت ته محدودولو اراده لري، خو پاکستانی چارواکي وایي له امریکا سره په رابطه کې دي او هیله ده چې دا مسله به زر هوار شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو، د امریکا سینټ مایک پومپیو د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه منظور کړی دی او نوموړي تر لوړې سمدستي وروسته برسلز ته پرواز کړی چې نن د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. پومپیو د ریکس ټیلرسن پر ځای نوی وزیر دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دندې ګوښه کړ. هلته سپینې ماڼۍ د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ جونګ اون سره د پامپیو د ملاقات انځورونه خپاره کړي او وایي شاوخوا یوه میاشت مخکې له هغه سره لیدلی ول. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګې د بهرنیو چارو نوماند وزیر مایک پامپیو ته د تایید رایه ورکړه. پامپیو له دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو مرکزی ادارې یا سی آی ای مشري پر غاړه درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر د سی آی ای په 15 میاشتنی ریاست کې د ټرمپ ډیر اعتماد خپل کړی و. سنا جرګې په 500 موافقو او 200 مخالفو رایو د پامپیو بریا اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رسمن وروسته له هغه چې نوی وزیر مایک پامپیو لوړ وکړه وویل دی به د جمعې په ورځ د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت په هوایی ډګر کې د ناټو غونډې ته د سفر په اړه وویل هیڅ یو د بهرنیو چارو وزیر په تاریخ کې دومره ژر خپل سفر نه و پیل کړی لکه د چې وکړ. لومړی به دی د ناټو تړون غونډې ته ورځي. هلته به دی زموږ د ناټو متحدینو په اهمیت یو ځل بیا ټینګار وکړي. تر ناټو وروسته سعودي عربستان، اردن او اسرائیل ته سفرونه د مایک پامپیو په مهالویش کې پلان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت وایي چې مایک پامپیو د سعودي عربستان له پادشاه سلمان، د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د اردن له پادشاه عبدالله سره ګوري. مایک پامپیو په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د لیدنې د تنظیم په برخه کې هم ځینې کارونه کړي. د رپورټونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو د شمالي کوریا له مشر سره شاوخوا درې اونۍ مخکې لیدلي. اخوا د دې لیدنې تازه عکسونه خپاره شول چې پکې ښکاري پامپیو او کیم جونګ اون له یو بل سره په لاس روغبړ کوي. د پامپیو او کیم جونګ اون ترمنځ د لیدنې لومړني رپورټونه په واشنگتن پوسټ کې د اپریل په 18 خپاره شول. تر پامپیو مخکې ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو وزیر و چې 13 میلادي میاشت د ولسمشر ټرمپ لخوا ګوښه شو.
صفی الله ستانکزی له رپورټ سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. وستاسو کولای شئ چې له خپل سیمو څخه راته ټلیفونونه وکړي او د خپل سیمو مهم تازه او لوی خبرونه را سره شریک کړي. پر فیسبوک هم راته لیکلی شئ. فیسبوک کې مې درته پوسټ لیکل دی، هلته هم را سره خپل خبرونه شریکولی شي او کولی شي چې په ټلیفون او سکایپ هم را سره رابطه وکړي. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00422114015 00422114015 00422114015
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
00022233
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
مشال رادیو ته غوږ یاست چې فیسبوک ته ورشم. دلته ډېرې تبصرې راغلي دي، په دې کې به زه اوس ګورم چې کوم یو دغه دی خبر دی او کوم یو نه دی. قادر ولی لیکلی دی د پکتیا جانیخیل ولسوالۍ د کوټکی کلی څخه، و د سمکنۍ او جانیخیل ولسوالۍ غزیدلی سرک چې دی هغه د جوړېدو چارې په 1496 هجري شمسي کال کې د ټولګټو وزارت لخوا یوې شرکت ته سپارلې دي. هغه شرکت وعده کړی وه چې په 90 لمریز کال کې به په لومړیو کې به کار شروع کیږي، خو تر اوسه کار نه دی شروع شوی. نن ورځ وی د جمعې تر لمانځه وروسته موږ هم لویه مظاهره کوو چې د سړک چارې شروع شي. روزی محمد د نظام خیل په اردو کې لیکلی دي، زبیداوژ باړمه وی د کوټې پر توغی سړک پرچون دکان باندې فایرنګ شوی دی، یو کس پکې وژل شوی دی. خیربخش ول دی امیر بخش نومیږي، شاوانه دی، 38 و او وی روغتون ته مړی انتقال کړی دی. محمد الله حسرت د خوست ولایت مرمنډۍ څخه لیکي چې نن موږ کرکټ په ټورنامنټ کې بوخت یو، بس په د کرکټ په ټورنامنټ کې بوخت اوسئ دا خبر نه دی. ښه حسرت صاحب. سمیع الله اپریدی لیکي چې د شمالي وزیرستان په سیدګي کلي کې د واده روان و چې نامعلومه کسانو ورباندې بم اچولی دی. 13 کسان وی پکې ژوبل شوي دي، 3 عملته مړه شوي دي، و زخمیان د بنو او پېښور روغتون ته وړل شوي دي. صحیح دی. وهابی اس کاکړ لیکي چې جماعت اسلامي د بجلی او اوبو په اړه باندې نن هړتال کړی دی په کراچۍ کې، وی عمومي مارکیټونه او بازارونه او سړکونه یې بند کړي دي او جلوسان روباسي. او نور محمد بشر نه پیغام دې نه خبروم، بشر صاحب ځکه چې خبر دې نه دی رالیږلی، سندره ورته نشرو.
ول را توای چلګ وار کو وارت مانا کار د مینه کار دل دې کار انکار سمانا. ول را توای ول را توای سڑے گورے لرون پرون راگے دا غریب سڑے گورے لرون پرون راگے نل دمر جگ بریجونا دمر جگ بریجونا
دومره جګ برجونه د سندرو د خارسته مانا کار د مینې کار دې له دې کار انکار سمانا ولې راته وایې ولې راته وایې
مشال راډیو ته وګیاست. جهان پښتون وای چې لکوټه څخه غزیدلې سړک چې پنجاب ته ځي په دې باندې ډېرې حادثې کیږي. پرون هم یو ټرافیکی پیښه ور باندې شوې ده چې پکې یو کس مړ او درې ټپیان دي. صحیح سیف الخالد لیکي چې اف سی والا چمن بارډر باندې ظلم کوي. سمدا او زنو کسانو سلامونه وغیرہ را لګری دي. سلامونه په دې سلام پښتونخوا کې مرا لګی. وعلیکم سلام دی ټولو ته. خبرونه را تر لګی بیا وځو ډیر سات ور باندې خوشاله کم تازه او لوی خبرونه. دغه خبرونه چې تاسو موږ سره شریکوي نو دا بیا موږ بیا وروسته ګورو هم چې دا څه قسم خبر وو او د تصدیق هڅه هم کو. لکه پرون زنو کسانو موږ ته ټلیفون کړی و چې هلته په پکتیکا کې د په بیرمل کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وزیرستاني کډوال وژل شوی دی. نو په دې اړه باندې موږ زموږ خبریال چې دی هلته په سیمه کې هغه پوښتنې وکړې. نو هلته ورته په کل په دې د بیرمل په لمن کې یو شمیر وزیرستانیو کډوالو په ټلیفون ویلي دي چې وو پنځه ملکیان وژل شوي دي وزیرستاني او دا په یو کور کې میلمانه وو چې افغان ځواکونو ور باندې برید کړی دی. خو د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت مشال راډیو ته ویل چې هلته د وزیرستانیو کیمپ نه دی موجود بلکې وزیرستانیان چې دي هغه پراته دي خواره واره اوسي په بیرمل کې په سروبي کې او په ارګون ولسوالیو کې خواره واره پراته دي. وحدت مشال راډیو ته نن سهار دا هم ویل چې په غرنۍ سیمو کې فوجي عملیات شوي دي چې پکې وسلوالو سره نښته هم شوې، جګړه هم شوې ده، دوه افغان سرتیري پکې ټپیان شوي او لسو پورې وسلوال مخالفین وژل شوي دي، یو شمېر ژوبل هم دي. د زیاته کړې ده چې په دې عملیاتو کې له وسلوالو څخه وسلې هم ترلاسه کړي، کمپیوټرونه او نور وسایل هم ترلاسه کړي دي. وحدت دا هم ویلي دي چې دلته د وسلوالو منظم مرکزونه ول، او د دا زیاته کړې ده چې په دې عملیاتو کې مشخصا وزیرستانی کډوال چې دی هغه نه دی پنهخه شوی، هغه قصدن یا عمدن نه دی پنهخه کړی، نور معلومات یې نه دی ورکړي. خدای وایي چې وسلوالو هم په دغه موضوع باندې تر اوسه پورې څه نه دی ویلي چې هلته څه پېښه وه، څه پېښه نه وه. نو دا پرون موږ سره ځنو کسانو دا خبر شریک کړ، او د عبدالحی کاکړ سره دا د زمنګ خبریال معلومات وکړل، له حکومت یې هم معلومات واخیستل، هلته له وزیرستان او کډوالو سره هم خبرې وکړې. نو چې تاسو سره دغه خبرونه شریکوي، نو بیا موږ درته دغه تصدیق او د تایید کولو لپاره خپلو خبریالانو ته وایو، بیا هغه د بیلابیلو سرچینو سره، خلکو سره، چارواکو سره خبرې کوي او یو جامع او مفصل خبر یا رپورټ درته تیاری. د بریالي سمدی په غږ سندراو.
ګورم ویلې نشم پخل لاس دما، چور تا ګورم ویلې نشم پخل لاس دما، سر سر سلیکاشي تینا کې پزل لاس دما، سر سر سلیکاشي تینا کې پزل لاس دما، چور تا ګورم ویلې نشم پخل لاس دما، چور تا ګورم ویلې نشم پخل لاس دما، رسلیکاشی تینا کے پزل لاس کے دما، رسلیکاشی تینا کے پزل لاس کے دما، چور تا ګورم ویل نشم پخل لاس کے دما، گلپ زان تن شم یو دم پ چاڑ لاس کے دما،
در سر سړی کاشي تینا کې پزړه لاس کې دما در سر سړی کاشي تینا کې پزړه لاس کې دما چې ورته ګورم ویل نشم خپل لاس کې دما
مشال راډیو ته وګیاست انور خان منګل فقیر آباد څخلی کې د پېښور وای دلته د میټرو بس د پروژه جوړیږي چې لکبلې د ګیس کنکشنونه کټ کړی دی او کورونو ته ګیس نورځي. محمد عبدالله لیکلی چې په سوابه کې عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی د 23 حلقې او د قومي اسمبلی د 13 حلقې یا څوکۍ لپاره خپل مخکې اعلان کړي امیدوارانو څخه ټکټونه واپس اخیستی دي او نوي کسانو ته ورکړی چې لکه بله یې په پارټۍ کې په ګوند کې اختلاف وي پیدا شوی دی. صحیح دی. او ځینې نور کسانو هم راته دغه را لیږلي دي. سیدان وزیر هم دا د شمالي وزیرستان په سیدګۍ کې د په واده کې د واده په مراسمو باندې د لاسي بم د حمله خبر را لګل دی. وی په دې کې 13 کسان زخمیان دي، 3 وی حمل تمړه شوی دي، وی زخمیان بنو په خبر ته ورول شوی دي. د قصي و په ښه وی شوی ده. دا خو خبرونه شو. یو څېړنه چې در سره شریکوم هغه دا ده چې یوې په برتانیې کې د یونیورسټي آف ایست انګلیا په نوم باندې یو پوهنتون دی، د دې څېړونکو ویلي دي دا یاداشت چې له لاسه ورکې خلک دا یاداشت دی چې ختم شي. وایي په دې ترڅ کې دا ویلي دي چې هغه کسان چې دواګانې استعمالي او یا تر اوږدمهاله دواګانې استعمالي په هغوی کې د یاداشت د کمښت یا د یاداشت له منځه تلو مسله پیدا کیږي. په دې کې ډېر زیات خلک داسې ډېر خلک شته دي په برتانیې کې په نورو هیوادونو کې چې هغوی د مثانې د مشکلاتو لپاره یا د پارکنسن د مسلو لپاره چې یو بله دغه دماغي ناروغي ده یا چې د دماغ هغه لاسونه چې د ځینو خلکو رپیږي یا مخ رپیږي دغسې ناروغي ده، دا غې د واګانې چې اخلي نو دا غې لکبله هم خای چې یا د ډیپریشن د واګانې اخلي دا غې لکبله هم په یاداشت باندې خای اثر وشي. خو د چا دغو ریسرچرانو یا څېړونکو دا ویلي دي چې دا د واګانې دي نه بندې خلک په خپل خوخه، بلکې له ډاکټر سره مشوره دی وکي او ځکه چې د دواګانو ګټې ډېرې زیاتې دي، ځکه په پارکنسن باندې که یو سړی اخته شي نو بیا خو دوا ته لازمي ضرورت لري، یا د ډپریشن مرض ولري نو دوا ته ضرورت لازمي لري. خو داسې نورې ډېرې دواګانې چې موږ یې هر ورځ استعمالو هغه وي په صحت باندې ډېر زیات بد تاثیر کوي. دغه مطالعه چې ده دا په الزایمر سوسایټۍ ورته پیسې ورکړي دي د دې څېړنې لپاره او په بریټیش میډیکل ژورنال کې چاپ شوې ده. په دې کې 40,000 مریضان چې له 15 کلنۍ څخه یې عمر تر 99 کلنۍ پورې وو او د ډیمنشیا مرض یا د یاداشت کمیدو مرض ورکې تشخیص شوی او په هغو باندې څېړنه شوې ده. او داسې دا کسان بیا د هغو کسانو سره پرتله شوي دي، شاوخوا 300,000 کسان دي چې هغوی د یاداشت کموالی یا خرابوالی نه لري او په هغوی باندې لیدلي دي چې هلته دواګانې یا د دواګانو استعمال د هغوی په یاداشت باندې یا په حافظې باندې څه تاثیر لري. د هارون باچا په غږ ګوټ ګوټ غږېږم.
غږېږم جام جام غږېږم پل پل روان يم غام غام غږېږم پل پل روان يم غام غام غږېږم ګټ ګټ غږېږم جام جام غږېږم پل پل روان يم غام غام غږېږم پل پل روان يم
مشال راډیو ته وګیاستو راځي چې وس هم درته د ګلپانی په غږ سندره خبره کړو. لدی سره به سلام پښتونخوا خبرونه پاتور سیږي په بلګړې کې بیا در سره یو.